Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل تاسو ته هر کله وایم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوی څورلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له دوهمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له ایراني چارواکو سره د طالب مشرانو له لیدو کتو وروسته وایي که طالبان په سیاسي جریان بدل شي نو د جمهوریت په چتر کې د شاملېدو امکان به ورته برابر شي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی په قطر کې د افغان دولت مرکچي پلاوی پلاوی په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه د څېړنې لپاره هلته یو پلاوی استول شوی او په تاجکستان کې له نهه میاشتني ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون ناوخته په دې انلاین غونډه کې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي او ځینو نورو غړو د ناټو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د بشري حقونو د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ملاتړ د ناټو پر همکاریو هم خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر ټوټر لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ستيفانو پونتي کورو ویلي ناټو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو خپلو ژمنو ته متعهده ده. د دولت پلاوی په دې وروستیو کې پر طالبانو تور ولګاو چې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي او سفرونه یې پیل کړي دي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر یو مسؤول ویلی دی چې میدان وردګو ته تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ وویل په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا وزارت وایي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړې. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادۍ رادیو ته وویل
امیال در حال بررسی قضیه هست.
پلاوی همدا اوس د قضیه په څېړنه بوخت دی. انتظار بشو چې پلاوی څه راپور ورکوي. دا چې هلته څه پېښ شوي باید د پلاوی راپور ته انتظار شو چې د شواهدو او کافي اسنادو پر اساس به قضاوت کوي او خپل راپور به وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وړ مورز وویل د بیسودو په شخړه کې اوه سرتیري او پنځه ملکیان ټپیان دي او نه غیر مسؤول وسلوال وشل شوي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو 14 کسیز پلاوی پرون له کابله سیمې ته ولاړ. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. رویټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د ناټو د جګپړو چارواکو په حواله په یو راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې تر روانې مې میاشتې پورې ټول نړیوال ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید له افغانستانه ووځي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادۍ رادیو ته وویل
از لحاظ توانایی های لازم
زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي.
امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جرمني حکومت په روسیه کې د مظاهراتچیانو پر وړاندې د پولیسو لخوا د ځواک کارول غندلي. د حکومت ویاندې مارتینا فیدز پرون دوشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دي وکړي، نیول سوي کسان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت غږ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یوې محکمې د 1.5 ورځو لپاره په بند کې د ساتلو امر وکړ. په تاجکستان کې له 9 میاشتنۍ ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. دا جوماتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو له کبله تړل شوي وو. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هیواد کې له تیرو دریو اونیو را په دې خوا د کورونا وایرس یوه تازه پیښه هم نه ده ثبت شوې. له اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمینې دوشنبې په جامع جومات کې سلګونه لمونځغاړو د جمعې لمونځ وکړ. د جنوري تر لومړیو پورې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې 13,308 له هغه وروسته ظاهرا بله مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو روغتیایي متخصصان دې موضوع ته د شک په سترګه ګوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې افغان حکومت له ایراني چارواکو سره د طالب مشرانو لیدو کتو ورسته وایي که طالبان په سیاسي جریان بدل شي، نو د جمهوریت په چتر کې د شاملېدو امکان ورته برابر شي. چارواکو د طالبانو لخوا د موقت حکومت پر طرح هم خبرې کړې.
د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ شي.
د ولسمشر د دوهم راستیال د دفتر له رئیس سره مو د خپل سر وسلوالو د یو قومندان عبدالغنی علی پور په اړه خبرې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې باور وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په میانمار کې له کودتا وروسته د دې هیواد پر ضد د بندیزونو پر لاکولو خبرداری ورکړی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پامکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي، د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملېدو امکان برابرېږي. دا شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای پکار ده چې په هیواد کې د رواني جګړې پر ختمېدو جدي بحث وشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوي غړو په یو کنفرانس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د افغانستان اوسنی حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت واک ته رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي پکار ده لومړی په افغانستان کې د رواني جګړې پر ختمېدو بحث وسي. د شورا دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یوه کنفرانس ته وویل دوی په افغانستان کې د یوه ټول شموله نظام غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسؤل دي. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ شي. جمهوریت په خپل همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاده شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل شي، طبیعي ده چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي، تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یکشمې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلي ظریف هم په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ ښوولی و. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کنفرانس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، بلکې د قضیې یو اړخ یې ګڼي.
ما با همه جهات های افغان د مذاکرات
موږ په دوحه کې له ټولو افغاني جهاتونو سره په مذاکرو بوخت یو او هلمن یو پر داسې ټول شموله نظام سلا شو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د دې په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کانفرنس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2020 لدی کال د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړی، په راتلونکي کې به د افغانستان اوسنی حکومت ختمیږي.
یک بخش از توافقنامه
به هغه موافقه چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړی په یو برخه کې راغلی چې په راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړیږي، په دې معنا چې د کابل اوسنۍ اداره لمنځه ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکس العملونه پارولي وو. ښاغلی ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی استعفا وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی سیمې ته استول شوی. د جمعې ورځې له راهیسې چې د بیسود په حصې اول سیمه کې شخړه وشوه، په دې سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو مشر عبدالغنی علیپور په دې نښته ملامتوي، خو په ولسي جرګه کې د سیمې استازي وایي پولیسو پر ملکي وګړو ډزې کړي. مقیم نائب په دې اړه د ولسمشر د دوهم مرستیال د دفتر له رئیس محمد هدایت سره مرکه کړې او په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلي دي.
تاسو خبر یاست د ملي امنیت د شورا، ملي امنیت ریاست، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو ګډ پلاوی چې اته سیمه ییز کسان چې درې تنه د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او 15 نور د سیاسي احزاب استازي دي، دا ټول 14 کسان کیږي. د پیښې سیمه تر رسیدلې دي که څه هم ټاکل شوی و چې وړ مورز دوی سیمه ته لاړ شي، خو له بده مرغه د هوا د خرابوالي لامل دا سفر یو ورځ وزنډیدم. خو اوس چې پلاوی سیمې ته رسیدلی دی، نو باید انتظار وکړو چې د دوی څېړنې څه وایي.
ادعا دا ده چې ډزې پر ولسي وګړو نه دي شوي، بلکې قومندان علیپور او وسلوالو یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړي او وروسته امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې کړي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه وګورئ، سیمه اصلا د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو له سترګو پنا ده. یوازې ټلیفوني اړیکې نیول شوي دي. اوس مهال له سیمې خبرونه زده او نقیز دي او په دې خبرو لا باور ډیر نشي کېدلی. خو هغه څه چې موږ تر رسیدلی دي هغه دا دي چې د تیرې جمعې په ورځ یو شمیر اعتراض کوونکي راټول شوي وو چې شمیر یې له 100 کسانو ډیر وو او دوی وسلوال هم نه وو. خول یو شمیر حرکتونه موجود وو، هغه خای د علیپور د کسانو لوري وو یا هم د کومي بلی دلیل لوري چې بل اخر دا پی خرامان ستکړه. په لومړي سر کې حالات ډیر نورمال وو او د دې امکان ډیر وو چې د سیمې د خلکو او د امنیت قومندان ترمنځ تفاهم وشي. خدا چې ولی پی خرامان تشوه، نو باید د پلاوی د تیرونو پایلې ته منتظر شو چې دوی کوم شواهد لاسته راوړي. خو هغه څه چې موږ ته پاړه راپور راکول شوی دی هغه ولسی وګړي وو. ولی لدی وروسته لبد مرغه جګړه شوې ده. مثلا تر تیر شپې پورې د غیر مسول وسلوالو لوري پر ولسوالۍ حمله شوې ده. ولسوالۍ ته وور چول شوې ده او یو شمیر پولیس خالصاله شوی. په دې خاطر چې د جمعې په ورځ چې دا پیښه وشوه، د حکومت د رهبرۍ په ځانګړي ډول د جمهور ریاست د دوهم مرستیال لوري امر وشو چې باید له هر ډول نښتې ځان وساتل شي او هیڅ ډول ستونزه پیښه نه شي، ځکه چې هلته موږ کومه وسلواله مخالفه ډله لکه طالبان یا داعش نه لرو، بلکې ټول وګړي د نظام پلویان دي او موږ نه غواړو چې هلته کومه بله پیښه وشي. له بده مرغه یوه پیښه شوې ده، خو اوس باید انتظار وباسو چې د پلاوي له څېړنو کومې پایلې راوځي.
د یو شمیر راپورونو په اساس یا هم یو شمیر انتقادونه موجود دي چې ولې د جمهوري ریاست له لورې د یوه غیر مسؤول وسلوال چې هغه علي پور دی ملاتړ کیږي. دا مسله څومره دقیقه ده؟
په هیڅ صورت دا رښتیا نه دي، بلکې یوازې اوازی او دروغ دي. هیڅ کله د دوهم معاون صاحب له لوري د علي پور ملاتړ نه دی شوی او نه ترې ملاتړ کیږي. ولې هغه پیښه چې دوه کاله وړاندې د کابل په لویدیځه سیمه کې رامنځته شوه، تاسو شاهدان یاست چې علي پور د ملي امنیت له لوري ونیول شو. وروسته یوه فاجعه رامنځته شوه چې لامل یې واته کسان ووژل شول، مظاهره وشوه، په عمومي ځایونو حمله وشوه او ګډوډي جوړه شوه. یوازې د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي، دوهم معاون صاحب لاس په کار شو چې په دې مسله کې ملي امنیت په جریان کې وو او هغه وخت له علي پور نه ژمنې واخیستل شوې او د همدې ژمنو په اساس وروسته علي پور خوشي شو. نو دا بیا وروسته په ملي امنیت ته هغه کسانو پورې اړه لري چې د علي پور ضمانتونه یې وکړل او دا یې خوشې کړو. دا نو باید اوس هغه کسان ځواب ووایي چې ولې هغه مسله روښانه نه شوه او دا دی بیا اوس په یوه ستونزه بدله شوه. خو زه ډاډ درکوم چې هیڅوک له علي پور ملاتړ نه کوي، ځکه هره وسلواله ډله چې د نظام او امنیتي ځواکونو په اډانه کې نه وي هغه غیر مسؤوله ډله ده او هیڅوک به ملاتړ ونه کړي.
د ولسمشر د دوهم راستیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانگزی چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر خبرونی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د نوې ادارې په تګلارو او پریکړو یو مخاله خبره کړې ده. د مقالې پایل په دې جمله شوی چې له افغانستان د امریکا وتل په شک کې دي. هغه څه چې اوس یې د واشنگتن اگزامینر په خبره طالبان سخت غوسه او افغان چارواکي خوشاله کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسېږي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې ژمنه کړې و چې تر می پورې به ټول عسکر باسي. خو د امریکا نوې ادارې ویلي د پاتې سرتیرو د رایستلو پریکړه به د امریکا، افغانستان او نورو متحدینو د ګټو پام کې نیولو سره کوي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي معلومه نه ده چې طالبان له ترګرو سره د اړیکو د پریکولو، د تاوتریخوالي د کمولو او په خنیت د خبرو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. په مقاله کې د سولیوان دا خبره هم راخستل شوې چې طالبان باید له افغان حکومت سره په یوې رښتینې لارې خبرې وکړي، نه د خبره په یو جعلي یا فیک لار. د سیمې ځینو ورځپاڼو ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقالې خپرې کړي دي. له هغې ډلې د متحده عرب اماراتو خپرېدونکې ناشنل ورځپاڼې لیکلي، ایران په روان ترهګریز تاوتریخوالي سربېره د طالب مشرانو کوربه ده. د ورځپاڼې په لیکنه تهران د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو ته وړاندیز کړی چې چمتو ده د افغان حکومت او د هغوی ترمنځ د دوهې په خبرو کې منځګړتیا وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یوه ډله تېره اونۍ تهران ته تللې او د همدې اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. ناشنل ورځپاڼې د ایرانی رسنیو په حواله لیکلي چې جواد ظریف ملا برادر ته ویلي چې امریکا متحده ایالتونه د جګړې لپاره یو ښه منځګړی نه و. د ناشنل ورځپاڼې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو او ایران تودو اړیکو ته هم اشاره کړې ده. په مقاله کې راغلي، واشنگتن تیر وخت په ایران تور لګاوه چې د امریکایي ځواکونو پر ضد یې طالب جنګیالیو سره پټه همکاري کړې ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې هدفي وژنې د سولې پروسه زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاسي فعالان او نورې څېرې پنهښ شوي دي. پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس چاودنه وشوه، خو په پیښه کې چاته زیان ونه وخت، خو د حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا وغندل شوه. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي راډیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیرې وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقونو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅې هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسي چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 نه دی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حملې وې. په تیرو څه باندې درویو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 15 خبریالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نورې څېرې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر هم چاودنه وسوه، خو په دې چاودنې کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندري دې پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي، افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر پر میانمار د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. جو بایدن د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې پاوځ له کودتا وروسته د حکومت ملکی رهبران ونیول. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د میانمار یا پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د دې موضوع جزئیات هم صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پاوز لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پاوز لخوا پر قدرت منګولې شخول، د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یو مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پوځ اړوند یوه ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویان دی نبیلې مصرالی پرون په بروکسل کې یوه کنفرانس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوځ لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسیدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ ورباندې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه، بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 600 زره غړو وضعیت لا کړکېچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2018 کال راهیسې د پاوز د فشارونو له کبله د میانمار له راخین یالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څخه باندې 100,000 کسان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډوال سول چی لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پاوز په قومي تصفیه تورن کړي، خو پاوز دا تورونه رد کړي دي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی پرون ناوخته په یو آنلاین غونډه کې ځینو د ناټو د ځینو غړو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې وکړې او په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ لپاره د ناټو پر همکاریو یې بحث وکړ. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر یو مسؤول وایي چې میدان وردګو ولایت ته تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بیسودو په شخړه کې 8 سرتیري او 15 ملکیان ټپیان شوي او 9 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو 14 کسیز پلاوی پرون له کابل نه دې سیمې ته ولاړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام لپاره ژمن دي. د جرمني حکومت په روسیه کې د مظاهرچیانو پر وړاندې د پولیس لخوا د ځواک کارول غندلي. او په تاجکستان کې له 9 میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. دا جوماتونه د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوي وو.
دا ژوند رنگونه